پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بونریم او تاسو ته دغه ساعت خبرونه کوي. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان سیمو نړۍ نه راپورونه تفسیر لرو، خو اړومبه منور شاه د ورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملاله یوسفزۍ په پاکستان کې ده او د بیلابیلو وفدونو شخصیاتو د ملاقاتونو لړۍ روانه ده. د افغانستان په کونړ ولایت کې نن ځارمرګي برید د ولایتي شورا یو غړی وژلی دی او فلسطینی چارواکي وایي د غزې په خان یونس سیمه کې د اسرایلي پوځ په ګولهبارۍ کې یو تن وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. د خبرونو تفصیل د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملاله یوسفزۍ د پاکستان په څلور ورځني سفر دا چې ورسره نن په دویم ورځ هم د بیلابیلو وفدونو او شخصیاتو د ملاقاتونو لړۍ دوام لري. نوموړي تیر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د سواد د ښځو له یو وفد سره هم ملاقات وکړ. په دغه ملاقات کې شامل د سواد د ښځو ځانګړي جرګې مشر تبسم عدنان په دې حق له مشال ریډیو ته نن وویل
داغی درا تک نه پستې نه زه مچ ډیرو خلکو ته به حوصله زایی ډیرو خلکو شي او نه زه هم چې دا خو خا کافی د نور زنانه او چې د نه حوصله زایی وک نور به هم جنه کوي مخې تر ازي نور به هم زنانه مخې تر ازي دا غیر را تک چې نه دا سودمن دی ویل په کار او سره مخ کې بل کې راغلې و.
نو مولې زیاته کړه چې ملالې په پاکستان کې د تعلیم د ودی او د خزو د حقوقو لپاره مبارزه جاري ساتلو ژمنه وکړه. ملالې خپل کورنۍ سره خواو شاپینځیم کال پس د پاکستان سفر کوي. نو مولې په 2012 کال اکتوبر کې طالبانو وشتلې و، بیا د علاج لپاره برتانیا ته وړل شوې و چې اوس هم هلته اوسېږي او تعلیم کوي. پرون د خیبر پښتونخوا د برادر ضلع په بلدیاتي انتخاباتو کې د 16 وروسته ګڼ شمېر ښځو خپل رای استعمال کړې. پرون انتخابات چې د مقامي حکومتونو د څلورو چوکیو لپاره وو ټول پیپلز ګوند ګټلې دي. د ښځو د حقونو مبارزې شاد بیګم په دې حق لنن مشال لري او تویل
دا اولنا چې ته یوې خځې یا دوه خځو ته څه وخت اچول دا شمیر موجود دی، خو په کم شمیر کې چې په کار ده لکه په کم شمیر کې چې د موږ سره د خځو رجستر موټ ته په هغه شمیر باندې نه دی شوی. نو په دې الیکشن کې هم 30% د خځو چې راځي او ووټ ورکړي دا یو ښه کامیابی ده زموږ لپاره.
په دې سیټونو وړاندې ترسره شوې انتخابات الیکشن کمیشن له دې وجې مسترد کړی وو چې پکې خځو ډېرې کیمرای اچولې وي. د بنو مشرانو فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو استونزو له وجې احتجاجي ناشته کړې. د احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ تیر ورځ د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال لري او ویل د انتخاباتي کمیشن مشر د تیر کال د سرشمیرنې په اساس په بنو کې د قومي اسمبلی نوې حلقې جوړېدو خبره کړې وه خو عملي نه شوه.
د پنو نه هغه سیټ لوړ ټانګ ته لوړو د ڈی آئی خان چکیما ابدی دو 16,27,123 ابدی دو او د بنو 20,44,074 ابدی دو په دغه مطابق دا حلقہ په شمروا چ بنو ته ملاو شو یوای.
د بنو انتظامیه د احتجاجي ناستې په اړه لا هم سن دی ویلي. د افغانستان په کونړ ولایت کې نن ځانمرګ برید د ولایتي شورا غړی وژلی دی. د کونړ چارواکي وایي چې نن خواوشا 2 بجې د کونړ وټاپور ولسوالۍ کې د یو ځانمرګ برید په نتیجه کې د کونړ ولایتي شورا استاذ شاولي همت او یو تن دینی عالم مولوي عبدالرحمن وژل شوی او د هغه ساتونکي یې جوبل کړی دی. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤل غنی مسمم وایي چې شاولي همت د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تللی و چې په واپسۍ کې په د ولسوالۍ له ودانۍ سره نږدې ځانمرګ برید شوی دی. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. فلسطینی چارواکي وایي نن د غزې په خان یونس سیمه کې د اسرایلي ټینکونو په ګولهبارۍ کې یو کروندګر وژل شوی او یو بل تن جوبل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د فلسطینیانو لخوا د اسرایل پولیس سره د راتلونکو ټاکل شوو احتجاجونو له وجې لاله وړاندې په سیمه کې تناو دی. اسرائیلی پوځ په دې اړه د سویلو نه ډډه وکړه او وایي چې د دې پیښې تفصیلات معلوموي. په غزه پټۍ کې فلسطینیان له اسرائیلي سرحد سره نږدې په خیمو کې د شپږو هفتو د احتجاج پلان لري. دوی غواړي چې فلسطینی کډوالو ته د هغو سیمو کې خپلو کورونو ته ستنېدلو اجازت ورکړل شي چې دا مهال د اسرائیل برخه ده. دې لړ کې اسرائیلي پوځ ټینګه امنیتي تیاری نیولې ده. د روس مبینه هیکر امریکا ته بیول شوې ده. د چک جمهوریت وزارت انصاف هغه خبرونه تایید کړل چې وای ماسکو او واشنگتن ته مطلوب مبینه روسی هیکر یا د انټرنیټ معلومات غلا کوونکی یوجینی نیکولین امریکا ته بیول شوې ده. په نیکولین تور ده چې په 2012 او 2013 کلونو کې یې د لویو لویو انټرنیټي کمپنیو معلومات غلا کړی دي. که په نیکولین قضیه که په نوموړي دغه جرمونه ثابت شي نو تر 150 کلونو پورې له قید سزا سره مخ کېدلی شي. د نیکولین قضیه له هغې وروسته نړیواله بڼه خپله کړه چې د واشنگتن لخوا هغه امریکا ته د بیولو درخواست وروسته ماسکو هم روس ته د بیولو هڅې شروع کړې. په نوموړي په روس کې هم آنلاین د پیسو غلا کولو تور دی. نیکولین په چک جمهوریت کې نیول شوی وو او چک چارواکي وایي دوی د هغه امریکا ته د ورکولو تصدیق کوي. او بل خبر دا چې د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې د هغو هیوادونو چې روسی سفارتکاران یې ویستلی دي سفیران ورغوښتي وو او نوټسونه یې ورکړي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې د هغو ټولو هیوادونو په بهغه شمیر سفارتکاران له هیواد وباسي چې په کوم شمیر کې د خپل هیوادونو روسی سفارتکان وشتلی دي. د روس ولسمشر دفتر کرملین ویان نن ویل شلو زیاتو هیوادونو له 500 زیات سفارتکاران د وشتلو معاملې ماسکو په جوابي اقدام مجبور کړه. برتانیا په ماسکو تور پورې کوي چې په دغه هیواد کې په خواني روسی جاسوس سرګی کریپال او د هغه لور یولیا ته زهر ورکړي دي خو ماسکو دا تور ردوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د منور شان اوریدو پروان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غراپورونه هم اوریدئ شي. د تعلیم نړیوالې مبارزه ملاله یوسفزی نن په اسلام آباد کې د سواد د خزو او خپل خپلوانو سره ملاقاتونه کړي.
نن هغه خپل خپلانو سره خپل سترونو او بچو سره خپل ژوڼو سره خپل مامزانو سره خپل ترورانو سره دغه دیده کاتو شو یقینا چې ډېر زیات جذباتي ملاجرو.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز پرون په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره کتلي دغه د سفر په اړه یو کارپو وای.
دغه یو شای سپارلی شوی دی چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي چې د هر چا دپاره د ګټې خبره وي.
او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپریل پر 6 نیټه د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ځي. د سیمې نړۍ هم راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. د سولې د نوبل انعام ګټونکي ملاله یوسفزی چې دا وخت په پاکستان کې د هیواد د بلابلو سیمو له خلکو او اعلی چارواکو سره لیده کاته کړې دي. هم په دې لړ کې نوموړی د سواد د ښځو له پلاوي سره په اسلام آباد کې ولیدل. د میرمنو ملاله ته هرکلی وویل او پاکستان ته د هغې ورتګ ګټور وبله. نور تفصیل په دغه راپور کې وو.
د سواد ملاله یوسفزی پاکستان ته رسېدو وروسته که د بیرابیرو سیمو خلکو سره ملاقاتونه دوام لري نو بلخوا د سواد اوسیدونکي هم د ملاله او د هغې کورنۍ سره میلاوېدو لړۍ شروع شوې ده. د سواد سره تعلق لرونکي د ښځو یو وفد هم د ملاله سره تېره شپه ناوخته اسلام آباد کې ملاقات کړی او د سیمې په حالاتو او د ښځو د حقونو په لړ کې ورسره خبرې اترې کړې. د خبرې د سواد تبسم عدنان کوي چې سواد کې د ښځو لپاره ځانګړې جرګې مشره ده. دوی وایي د ملاله یوسفزی راتګ ډېر ګټور دی.
حوصله افزایی د ډیرو خلکو وشي او نو زیم چې دا خو ښه کافي د نورو زنانو چې دی نو حوصله افزایی به نورې به هم جینکۍ مخې ته راځي نورې به هم زنانه مخې ته راځي. دا غیر راتګ چې دی نو دا سودمن دی هغې له په کار هره مخکې بلکې راغلی دی.
د سوات بټې سره تعلق لرونکي ګولې خندانه چې د جینکو د سکول استاذه ده وایي چې دوی هم د سوات په خرابو حالاتو کې د جینکو تعلیم پرمختګ لپاره هلې ځلې کړې وې او اوس یې ملاله یوسفزی په خپله ولیده نو ډېره خوشحاله یم.
له هغې سره ملاقات شو نو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم چې زمونږ د سوات یو بچی دومره مخکې لاړه او هغه دومره کوشش له تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې کوي د خپل قوم د بچو دپاره اغلی بیا ده. دا زمونږ لپاره هم د فخر خبره ده او ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې هغه د خپل قوم د بچیانو دپاره هغه دومره کوشش کوي.
د ملالې پلار ضیاءالدین یوسفزی تر مخه په دویمه ورځ هم د ملاله خلکو سره ملاقاتونه روان دي او تمه لري چې سوات ته به هم ورځي خو د امنیت له وجې د ملاله د هلو ځلو تفصیل نشي جاری کولی.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. ملاله یوسفزی پاکستان اسلام آباد کې په دویمه ورځ د خپلو خپلوانو سره لیده کاته کړي دي. په دغه اړه باندې دا زمونږ همکار د ملالی د ترور زوی سلطانی روم وکیل سره خبرې کړې دي. نور تفصیل په دا راپور کې اورو.
د سوات ملاله یوسفزی 15.5 کال وروسته پاکستان ته رسیدو وروسته په دویمه ورځ د خپلو هغه رشتہ دارو سره ملاقات شروع کړی کوم چې پاکستان کې موجود دی. د خبرې د ملاله یوسفزی ترور زوی سلطانی روم وکیل کوي چې د ملاله یوسفزی سره موجود دی. دوی وایي
د ملالې سره ملاقات ډېر عجیبه غونې مناظرو. یو طرف ته د هغې په سترګو کې اوښکې وې او بل طرف ته د هغې په دغه ډېره زیاته خوشحالي وه د هغې په مخ باندې. نن هغه خپلو خپلانو سره، خپل ترونو او بچو سره، خپل رونو سره، خپل ماماګانو سره، خپل ترورانو سره د هغې لیده کاتو شو. یقینا چې ډېر زیات جذباتي مناظرو او هغې په محفل کې ناست کوم خلک چې دي هغو په سترګو کې هم هغوی اوښکې راویستې.
سلطانی روم زیاتوي چې د دومره تکلیفونو او بیا د وطن نه لرېوالي باوجود ملاله یوسفزی ټولو رشتہ دارو ته وایي چې د جنکو د تعلیم پرمختګ کې د کردار ادا کړي.
دا چې کوم نقطه منظور هغه دا وایي چې د بچو او په خصوصا د جنکو په تعلیم باندې تاسو خپل توجه وکړئ او هلته په محفل کې ناست خلکو ته دا اپیل کوو چې تاسو ما سره په دې جهاد کې، په دې جنگ کې ملاتړ وکړئ، ملګرتیا وکړئ چې په دې سیمه کې امن ساتلو لپاره بنیادي خبره چې دا هغه تعلیم دی او خصوصا په خصوصي توګه
د ملاله یوسفزی ترور زوی سلطانی روم وکیل وایي چې راتلونکي وخت کې به ملاله یوسفزی د سوات مشرانو، سپین روبو او خبریالانو سره هم لیدل کتل کوي.
په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د تعلیم نړیوالې مبارزې ملاله یوسفزی ویلي په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره خپل کار ته دوام ورکوي، د ښځو د حقونو لپاره به اواز پورته کوي. په دغه اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا له سوات سر اړه لرونکي د تعلیم نړیواله مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزی له خپلې مور، پلار او ورونو سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د اسلام آباد پر هوایي ډګر کوزه سو. د هغې په ویاړ په همدغه سهار د پاکستان وزیر اعظم دفتر کې غونډه جوړه شوې وه. پر دې مهال ملال وویل چې تل یې دا ارمان و چې خپل وطن ته ستنه شي.
نن زما د ژوند ټول نه خوشاله ورځ ده چې زه خپل وطن ته واپس راغلی یم، خپل په خاوره ولاړه یم، خپل خلکو سره ملاوېږم. او دلته چې کوم زموږ ټول هم پښتانه دي، مېلمانه راغلي دي، هغوی ته په خیر راغلی او سلام وایم، ډېره مننه.
ملالی وویل چې عمر یې 40 کال دی، خو په ژوند کې له ډیرو تجربو سره مخامخ شول چې یوای په 2012 کال کې پر دې وسلوال برید وو. د دې د هرکلی لپاره جوړې سوې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده او هغه ډیر خوشاله دی چې د ملالی هرکلی کوي.
آج مجھے یقیناً بہت خوشی ہے.
نن زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کلتلی نو ماشومه بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. ته چې تلی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګری وه او ته خپل هم د دغه ترهګری ښکار شوی وي، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
په وزیر اعظم دفتر کې د هر کلی له دستوري وروسته ملالی د حقونو له یو شمیر مبارزه کوونکو او ښځینه فعالانو سره ولیدل. په دوی کې یوه ګلالی اسماعیل و چې د نجونو د پوهاوي لپاره کار کوي. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې ملالی د پاکستان له بیلابیلو برخو د شاوخوا 25 ښځینه فعالانو سره د ملاقات پر مهال د خوشحالۍ او ډاډ څرګندونه وکړه.
ملالی داوی چې زه دې دومره خوځو ته ګورم نو ماته دوی سره ډېر زیات امید ملاویږي چې پاکستان به ضرور یو خوشحاله ملک جوړیږي او دلته به د جنکو ژوند خامخا بدلېږي. او نن هم هغې دې خبرې باندې زور ورکړو چې جنکو تعلیم څومره اهم دی د ښځو په اختیار کولو کې.
ملالی د وینا پر وخت زیاته کړه چې د نړۍ پر نورو هیوادونو سربیره هغې په پاکستان کې هم د تعلیم په برخه کې څه باندې 6 میلیونه ډالر خرڅ کړي دي او په راتلونکي کې به هم دې مبارزې ته دوام ورکوي. ملالی یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په منګور کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وویشته کله چې د نور ماشومان نجونو سره یو ځای په ګاډي کې له ښوونځي څخه د کور پر لور روانه وه. په پاکستان کې له 4 ورځو له درملنې وروسته هغه د تداوی لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل سو چې بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای هم هلته پاتې سو.
زمونږ همکار نیاز احمد خان د ملالی په ژوند او د تعلیم د حقونو د پاره دغې په مبارزه یو راپور جوړ کړی دی. دا راپور
حدیث شریف علم حاصلول په هر مسلمان خزی او پسړی باندې فرض ده. دا خلک چې دومره علم ته ولی نه پریدي.
هغه ورکی ملالا یوسفزای چې په سواد کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه هغه وخت شروع کړی و کله چې کال 2009 نه تر نهه پورې وسلوالو په سواد کې تعلیمي ادارې رنګولې او د جنکو زده کړو باندې بندیز لګولې شو. ملالا یوسفزای په کال 1999 کې د سکول استاد ضیاءالدین یوسفزای کره زیږېدلې وه او چا هم توقع نه لرله چې دغه وړوکی ماشومه به د نړۍ لویه جایزه د تعلیم لپاره د مبارزې په لړ کې اخلي. د ملالا یوسفزای د تعلیم لپاره هلې ځلې چانه هم پټې نه دي. که په خپله په تعلیم میدان کې قابله او په هر امتحان کې انعام ترلاسه کړی و، نو بلخوا تعلیم څخه منع کوونکو دا ګام یې په هر فورم غندنه کړې وه. او هم دغه وجه وه چې کال 2012 کې وسلوالو دا غږ بندول لپاره په ملالا یوسفزای ډزې وکړې، ولې ملالا یوسفزای بیا هم بچ پاتې شوه. اوس 15 کاله وروسته یو ځل بیا ملالا پاکستان ته راغلې. ملالا یوسفزای په راتګ د سیمې ولس خوشاله دي.
ملالا چې دا هغه د تعلیم یو نشان جوړ شوی دی، یو سیمبل دی د تعلیم د پاره، د ترقۍ د پاره، د خوشحالۍ د پاره.
د سیمې هغه ماشومان چې د ملالا یوسفزای هلې ځلې په خپلو سترګو لیدلې هم نه دي، ملالۍ ته هرکلی وایي.
زه ډېره خوشحاله یم چې ملالا پاکستان ته راغله او هغې زموږ لپاره ډېر څه کار کړی دی او هغې د جنکو د تعلیم لپاره آواز اوچت کړی دی. زما غټ خواهش، زما زړه خواهش ته چې زه ملالا وینم او د هغې سره یو څو خبرې وکړم.
ملالا یوسفزای چې د سواد درې نه د جنکو د تعلیم پرمختګ لپاره کوم سفر شروع کړی و، هغه لا دوام لري. اوس ملالا یوسفزای د پاکستان نه علاوه نور هیوادونو کې هم د جنکو تعلیم لپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
زه د هغوی لپاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې د هغې نه هغوی خپل آوازونه اوچت کړي د خپل بنیادي حقوقو دپاره، او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي، کمې جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي، کم چې د نور لوښي انځي، د نور کپڑے انځي، نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی، هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
پام کوا
په پا دولس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا،
سندرې جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم پنځو بجو.
پرون د خیبر پختونخوا د بره در ضلع په بلدیاتي انتخاباتو کې د 100 لسیزو وروستو ګڼ شمېر ښځو خپلې رایې استعمال کړې دي. پرونی انتخابات چې د مقامی حکومتونو د سلورو چوکیو لپاره وو، ټول پیپلز ګوند ګټلې دي. په دغه موضوع باندې زموږ همکار اسرار علم مومند د ښځو د حقونو د مبارزې شاد بیگم سره خبرې کړې دي.
پرون د خیبر پختونخوا په برادر کې د مقامی حکومتونو څلورو چوکیو لپاره زمینی انتخابات ترسره شول چې پکې په اول وار ګڼ شمیر کې ښځو خپل ټونه واچول. په تیر وختونو کې په بیلابیلو انتخاباتو کې د دغو سیمو سیاسي ګوندونو وخت په وخت داسې لوزنامې کړې وي چې ښځې به ټونه نه اچوي. خو له دیر سره تعلق لرونکي او د زړور ښځې نړیواله جایزه ګټونکي شاد بیګم او مشال ډیو ته وویل چې دا ور په دغو انتخاباتو کې تر 150 زیاتو میرمنو برخه اخیستې. نوموړي دغه هر څه د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو هلو ځلو نتیجه بللی.
او زه به د دې کامیابۍ شهره چې کوم دا د لوور دیر هغه فیصلې ته وکم چې کوم په دې تیرو ورځو کې عدالت دا فیصله کړې وه چې په لوور دیر کې ښځې د ټولنو منع کړی شوی وي، نو هغه الیکشن چې کوم بیا کل ادم شوی و هغې باندې دوباره الیکشن شوی و. نو په دې وجه باندې په اپر دل کې دې ویلا د ښځو د ووټ خلاف څه خفیه معاهدې نه وي شوې. څه مطلب پولیټیکل پارټیانو دونه سرګرم کردار اول نه ادا کړی، خو دا و چې خفیه معاهدې هم نه وي شوې. او چې زه دې رجحان ته وګورم او ورسره د دې په مقابله کې زه د ښځو د آګاهي ته وګورم، ځکه چې ډېرې ښځې اوس غواړي، ځکه چې زموږ په علاقو کې د اوبو مسلې دي، د صحت مسلې دي، تعلیم مسلې دي، خاص کر د ښځو حوالے سره. نو هغه ځکه یو طرفه د خوځ د پویا، دویم طرفه د پولیټیکل پارټیان د مقابله. نو موږ د 2018 چې کوم جنرال الیکشن دی هغه حوالے سره موږ ډېر هوپفول یو دا پارټیان به ډېر موبلایزیشن ان شاء الله کوي، موږ به هم خپل حل ځل جاري ساتو.
خو بل خو د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویاند سویل خان وای د نوې انتخاباتي قانون لوجه سیاسي ګوندونه اوس پر دې مجبور دي چې په ګڼ شمیر کې خزي وټونو اچولو ته پریږدي. نوموړی وایي د دې قانون له مخې که په یوه حلقه له 10% څخه کم وټونه واچول شي نو هغه انتخابات به لغوه کیږي. نوموړی وایي همدغه نوی قانون دی چې له وجې پرون ښځې ګڼ شمېر کې وټونه چولو ته پرېښودل شوي.
اصل کې دا کوم نوې لا ده، نو په دې کې هم دا لږه ده چې کم ځای کې کم پرزنټیشن باندې یا کم کنسلټ چې کې د 10% نه کم د ښځو ووټ پول شي، چې هر 10% نه کم ان هغه ځای کې او د کنسلټیشن هغه متعلق کې دی نو هغه خلک به کوي. دغه سچویشن د نړۍ حالات د ټکنو او فرګین کې د کاسو سره نو کتل چې د پرمختګ د الیکشن او شوبات په کې دې مختلف ایریاس کې د ټکنو د الیکشن او شوبات
یاد وی چې د خبر پښتونخوا په بر دیر کې دغه څلور چوکۍ چې دوه د تحصیل یو د ځوانانو او یو جنرل سیټ وو لپاره یې وړاندې ترسره شوي انتخابات الیکشن کمیشن هم له دې وجې مسترد کړي وو چې پکې ښځو له 10% څخه کم وټونه اچولي وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا بنو کی مشرانو، سیاستوالانو، فعالانو دا نوی انتخاباتی حلقے نا نتر لسکے دو نور یوش میرستونزو پر زد احتجاجی ناستا پیل کردے دیوائی دا تیر کال سرش میرن سرسام انتخاباتی کمیشن باید پا بنو کی دا قامی اسملے نوی حلقہ جوڑ کردے وے خدا سے ندا شوے نور معلومات دا ملیحا امیرزادہ ناورو
مزایرہ کون کی لدو ورزو راہی سے دا بنو پریس کلب مخیطن آستی دوی وایي د تیر کال له سرشمیرنې سره سم باید د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره نوې حلقه په هغه ښار کې جوړه شوې وي. یو وکیل زعفران خان مشال ریډیو ته وویل انتخاباتي کمیشن لومړی ویلي ول چې نوې حلقه په بنو کې جوړوي، خو په اعلان کې یې دا حلقه ټانک ته ورکړي نو ځکه دوی احتجاج ته دوام ورکوي.
د خیبر پختونخوا تقریبا 30,23,300 آبادی رول چې کوم سیټ اپ رو غای الیکشن کمشنر اف پاکستان چې کوم ډیټیل ورکړی دی هغه ډیټیل مطابق د د په الفاظ شه بنو نامینیټ شوی دی چې بنو تاو ان حلقہ ملاوی دی لا د بنو نه هغه سیټ لوړ ټانګ ته لوړ کمیش الیکشن کمیشن ته اولو چې کوم ډیټیل وی عامو هيا کوي ادروایز میجو های کورټ ته سی ریټو دایر کوي.
تیر کال په پاکستان کې سرچ میرنه او شوا او د رواني میاش په لومړی هفته کې الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د چوکو لپاره د نوو حلقہ بندیو لومړی لیست خپور کړ. انتخاباتي کمیشن د نوو حلقہ بندو په اړه د شکایتونو لپاره د اپریل تر درېمې وخت ورکړی دی، خو په بنو کې احتجاجي ناسته یوازې د حلقہ بندیو په اړه نه ده. انجینیر انتظار خان وای په بنو کې د پراپرټی یا جائیداد ټیکس د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په نسبت ډیر لوړ دی.
بنو شه پراپرټی ټیکس 8 ګونا تر زیات شو ده. دایا بنی سر زیات ایدا اس کمپیئر ټو ادر ډیسټریکټس اف کے پی کنجسټی د بدی دو یې غریه پسند میون سه دا تلسمی سنټر رو چې د زنانه اسپیټل سره جوړو آغا دیے بدل کا آؤٹ آف اسٹیشن چاہیے لگے سے سیکورٹی مسالے آئیے 3-4 بجے نہ بعد وہ آبادی آلتا نشتا وہ تھیلے سیمیا نہ بعد میج اہم مسالہ دلو شیڈنگ دو چھ کیم شیڈول جوڑ دا وفاقی حکومت طرف نہ 1% عملیہ نہ کیجیے کل 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہی کل 20 گھنٹے کل 22 گھنٹے 16 گھنٹے نہ کم لوڈ شیڈنگ نشتا
دبنو انتظامیہ او دا خیبر پختونخوا حکومت دا احتجاج کے ان کو دا غختن و پاڑا لاسنے دی ویلے
ستونزے
او سرکار پروگرام کے دا گل او نہ پورز
مشال لیډو دغه یو ردونکو سرزو جنوبی وزستان ته چرته چې د سروکې د ډیبه کریو سیدونکو وایي په سکول کې نه استادان شته او نه شاګردان ورسي. دوی تیر ورځ مشال لیډو ته ویل اندېښمن دي چې بچي به ټول شپانش یو له تعلیمه به برخې شي. نور معلومات په دغه راپور کې
د سویلی وزیرستان تحصیل سروے کی ڈیبا کلی و سدون کی ویائی چه دی دوی پا کلی کشه دل اسم درجه سکول شتا دای خونه ایستی دون ور تارزی نشا گردون اونا دی دغی غفلت سوک پشتنا کوی دی دغی کلی یو کبایلی ویائی
امو حاجین دین برسانو مادو امیجا دی ڈیبا سکول شتا دای خو ورد که دیر دی مشترون نشتا یه لسم سکول دای خو استدون نشتا دای امیجا ورد که بیلکل تابا بر بود سول می دیر مجبوری چایا امیج دا ورد که مندیستا وکی دار آواز نشتا چه کورتا غشی داخل کی پا شارین اکسه پنجاب تا یا پا بلدوشی داخل کی الان که مشتا دیر تکلیف دای ورد که تعلیم نشتا دای شپنگا بانه دن جورشی تو رسپادو بلکل
دی سلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان مشال ریڈیو تا باور ورکا چه زبا پشتنا ها وکا او دی دگی سکول با پخپلا ماینا ها کوا
پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا فرسٹ پرایورٹی دا چې اسوم ایریاز اوپن شوی دی نو دلته کې دا اسوم سکولز ان دا موږ فنکشنل کوو او کم سکولون ته استادان ناراضی نو دا غوینه موږ تنخواګان هم کټ کړی دي او موږ خلاف ایکشن هم اخلو خو سو پر د دې سکول تعلق ته نو زه د مشال ریډیو سو شکریا ادا کوم چې دې په توګه ما ته دا خبر ورسېدو نو ان شاء الله زه په خپل د دې انسپکشن کوم
کبالانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکاري چارواکي دې په سیمه کې موجود په دغه رنگ نور سکولونه په خپل معلوم او سم دایي کی سیلاب مسعود مشال ریډیو سویلی وزیرستان
د بلوچستان اسمبلی یو شمېر غړو او سیاستوالانو د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. دمګړې د بلوچستان عوامي پارټۍ په نوم په دې ګوند کې د صوبې پیژندل شوي سیاسي او قبایلي مشران او د اسمبلی سباندې شل غړي شامل دي. خو د دې ګوند جوړولو هدف څه دی او په اوسني سیاسي حالت کې څه حیثیت لرلی شي؟ د ګل ایاس په راپور کې
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پنځم به په ورځ ځای سیاستوال سید احمد هاشمی د بلوچستان عوامي پارټي په نوم د نوي ګوند اعلان وکړ. په وزیراعلی سیکرټریټ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي سره د بلوچستان اسمبلی یو شمېر غړي سیاستوال او سنټاران هم موجود ول. هاشمی ویل په بلوچستان کې په تیرو څو میاشتو کې رامنځته شوي سیاسي حالات د دې سبب شول چې دوی نوي ګوند جوړ کړي.
فورم سے نہ صرف ہم اگلا 2018 کا الیکشن لڑیں گے
ل دې دریت څخه به موږ نه یوازې د 2013 کال په انتخاباتو کې برخه اخلو بلکې د بلوچستان د آئینی حقونو لپاره به هم مبارزه کوو. زموږ ټولو ملګرو په ګډه پریکړه کړې چې د دې ګوند نوم به بلوچستان عوامي پارټي وي. د ګوند عمومي شورا په غونډه کې به موږ د ګوند مشرانو انتخاب کوو او تر هغې وروسته به د پاکستان له انتخاباتي کمیشن سره دا ګوند رجسټروو.
په دې ګوند کې د بلوچستان د اوسني وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د صوبې د بخوانی گورنر نواب ذوالفقار علي مکسي په ګډون له بلوچستان اسمبلی څخه په دې وروستو کې په آزاد توګه منتخب شوي شپږ سینیټران چې د سینیټ چیرمن صادق سجرانی هم پکې شامل دي د دې ګوند غړي دي. پر دې سربیره له پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان مسلم لیگ قاف څخه تللي د صوبایي اسمبلی سباندې شل غړي هم له دې ګوند سره یو ځای شوي دي. په کوټه کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سید علي شاه وایي چې د دې ګوند ټول غړي هغه کسان دي چې د بیلابیلو حکومتونو برخه پاتې شوي دي.
دا خلک د پرویز مشرف صاحب ملګری وو، بیا د زرداری صاحب ملګری وو، اوس په د نږدې وختونو کې دا د نواز شریف صاحب ملګری وو. نو دا خلک چې دي چې د کومه وخت سره بلوچستان ته د صوبې حیثیت ملاو شوی دي، د هغه وخت څخه چې دي دا اکثره په دې کې طاقتور نوابان، سرداران او خانان دي، هغه د هغه وخت اوسه د خپل الیکشن چې دي ګټي.
نوموړي زیاتوي چې دا ګوند په 2002 کال کې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې د جوړ شوي مسلم لیگ قاف غوندې دي.
موږ دا ویلی شو په دې پارټي کې ټول هغه خلک دي چې هغه هر وخت د اسټابلیشمنت سره پاتې شوي دي او په تیرو وختونو کې هم هغه اسټابلیشمنت ته سپورټ ورکړی دی، اسټابلیشمنت ودوی ته سپورټ ورکړی دی.
سید علی شاه وایي چې بلوچستان عوامي پارټي نظریاتي ګوند نه دی، بلکې دا د 2013 کال د انتخاباتو لپاره جوړه شوې تر څو د راتلونکي صوبایي حکومت برخه شي، ځکه په دې کې ټول هغه سیاستوالان شامل دي چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ لري او له کلونو راهیسې انتخابات ګټي.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای شئ.
مشال لیډو د غوږی اوریدونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. د منور شاه نه د دې وخت مهم خبرونه اور.
د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملالې یوسفزای د پاکستان په سلور رزنی سفر دا چې ورسره نن په دویمه ورځ هم د بیلابیلو وفدونو شخصیتونو د ملاقاتونو لړۍ دوام لري. نوموړي 13 ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د سواد د ښځو له وفد سره هم ملاقات وکړ او وی ویل چې په پاکستان کې د تعلیم د ودې او ښځو د حقونو لپاره مبارزه به جاري ساتي. پرون د خیبر پختونخوا د بره دیر ضلع په بلدیاتي انتخاباتو کې د 16 وروسته ګڼ شمېر ښځو خپلې رایې استعمال کړې. پرون انتخابات چې د مقامي حکومتونو د سلورو چوکیو لپاره وو ټول پیپلز ګوند ګټلی. په دې چوکیو ترسره شوې انتخابات الیکشن کمیشن د دې وجه مسترد کړي وو چې پکې ښځو ډېرې کمې رایې اچولې وې. د بنو مشرانو، فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو په پرزد احتجاجي ناشته کړې. د احتجاجي وګړوال زعفران خان ایډوکیټ 13 ورځ د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال لیډیو ته ویل د انتخاباتي کمیشن مشر د 13 کال د سرشمیرنې په اساس په بنو کې د قومي اسمبلۍ نوې حلقې جوړولو خبره کړې وه خو عملي نه شوه. د افغانستان کونړ ولایت چارواکي وایي چې نن خوښه 2 بجې د کونړ وټاپور ورسوالۍ کې د ځانمرګي بریټ په نتیجه کې د کونړ ولایتي شورا استاد شاولي احمد او یو تن دیني عالم مولوي عبدالرحمن وجل شوی او د هغه اغوی ساتونکو جوبل شوی دي. د دې پیښې ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. فلسطینی چارواکي وایي نن د غزې په خان یونس سیمه کې د اسرایلي ټانکونو په ګولباري کې یو کروندګر وژل شو او یو تن بل جوبل شو. دا په داسې حال کې ده چې د فلسطینیانو لخوا د اسرایل پولیس سره د ټاکل شو راتلونکو احتجاجونو له وجې لا لوړاندې په سیمه کې تناو دی. د روس مبینه هیکر امریکا ته ویل شوې ده چې جمهوریت وزارت انصاف هغه خبرونه تایید کړل چې وایي ماسکو او واشنگتن ته مطلوب مبینه روسی هیکر یا د انټرنیټ معلومات غلا کوونکې تن امریکا ته ویل شوې. په نیکولن تور ته چې په 2012 او 2013 کال کې د لویو انټرنیټي کمپنیو معلومات غلا کړې دي.
مهم خبرونه مورید او اوس راځو د پاکستان پاکستانی مطبوعاتو ته. زموږ همکار پامیر ساحل دغه مطبوعات کتلی دي او تاسو ته مهمه برخه وړاندې کړي.
ډیلی ټایمز لیکي پر ځای د دې چې د تحریک انصاف مشر عمران خان غوسه وخی، دی باید خوشاله شي چې روانه ونې وزیر اعظم او چیف جسټس سره ولیدل، ځکه چې د انتظامی او عدلیه ترمنځ مخالفتونه د پاکستان جمهوریت زیانمنوي. له پاکستان خبریدونکو دا ورځپاڼه وایي خود تحریک انصاف مشر پر وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی طنز وکړ چې څنګه به یې له چیف جسټس غوښتنه کړې وي چې د ګوند مشر نواز شریف ته ورته وژغوري. ډیلی ټایمز کاږي داسې ښکاري چې عمران خان پخوانی متل هیر کړی چې د شیشې په کورونو کې اوسیدونکي باید د نورو پر ودانیو کاڼي ونه وروي. داسې هم ښکاري چې نوموړی او پیپلز ګوند د یو ډول بې یقینۍ له حالت سره مخامخ دي. ورځپاڼه په خپله اداره کې وایي پر دې سربیره چې په پاکستاني عدالتونو کې شاوخوا 3 میلیونه قضیې پرتې دي، چیف جسټس میا ثاقب نثار د جنورۍ له میاشت راهیسې تقریبا 150 نوټسونه اخیستي دي چې پکې د ځینو بنیادي مسئلو لکه پاکو اوبو او تعلیم موضوعات هم شامل دي. له دې ښکاري چې چیف جسټس د ټولنیز انصاف یو ډول مبارز دی، خو د دې دا معنی هم ده چې اپوزیشن ګوندونه په خپله دنده کې پاتې راغلي دي، ځکه چې حکومت ته دا ډول موضوعات وریادول د هغوی کار دی. ډیلی ټایم زیاتوي عدلیه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله کړ چې دا باید د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لپاره یو ډول خبرداری وي، ځکه چې له دې اقدام سره د پاکستان د نظام کمزوري جوتې شوې، نو ځکه باید ګوندونه او مشران د دې کمزوریو د ختمولو لپاره یو ځای کار وکړي. ډان ورځپاڼې په نننۍ اداریه کې لیکلي، له لسیزو راهیسې ساینس پوهانو د انټي بایوټیک دواګانو پر وړاندې د جراثیمو د زیاتېدونکي مقاومت خبرداری ورکاوه چې دا دواګانې د په ناسم ډول نه کارول کېږي، او اوس یوې نوې څېړلې ښودلې چې د نړۍ په کچه د دې مسالې په اړه غبرګون او اقدامات ورو او ناکافي دي. دا نوې څېړنه ښیي چې له 2000 زیږیزه تر 2015 په نړیوال کچ د انټي بایوټیک دواګانو کارول شاوخوا 15% زیات شوي دي. دا څېړنه په شپږ اویا هېوادونو شوي. د ډاکترانو له مشورې پرته د انټي بایوټیک دواګانو استعمال په جراثیمو کې د دوا ضد مقاومت یا مزاحمت لامل کېږي چې نه یوازې د ناروغانو پر رغېدو کې ستونزه پیدا کوي، بلکې د نړۍ په کچ خطرات پیدا کولی شي. ورځپاڼه وایي په پاکستان، هند او چین کې هم د انټي بایوټیک دواګانو استعمال ډیر لوړ شوی دی، نو ځکه په دې هېوادونو کې د جدي اقداماتو ضرورت دی. په دې لړ کې د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د صفایي نظام بهتر کړي او د پاکو اوبو د چاپیریال پاکولو او په واکسینونو کې پانګونه وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان زیاتوي چې انټي بایوټیک دواګانې پر وایرسي مرضونو هیڅ اثر نه لري او غیر ضروري دي، نو ځکه ډاکتران هم باید نسخه په ډیر احتیاط ولیکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی په سفر راپور خپور کړی دی، او اکانومیست مجلې د پاکستان په سیاست کې د فوز او عدلي کردار ته کتنه کړې ده. د دغه دواړو راپورونو مهم ټکي اورو. نیویارک ټایمز لیکي د جنکو د تعلیم مبارزه او د نوبل جایزې ګټونکي ملالہ یوسفزئی په کال 2012 کې په هغې د ترهګر برید نه وروسته په اوړمبي ځل پاکستان ته تللې ده. تمه دا چې هغه به د دې څلور ورځني سفر ډیر وخت په اسلام آباد کې تیر کړي او دغلته به د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره وویني. دا هم ویل کېږي چې هغه به سوات ته ځي او بیا به په شانګله ضلعه کې خپل پلرني کلي ته هم ورځي، چرته چې به د هغې په مالي مرسته جوړ شوي د جنکو د یوې لویې تعلیمي ادارې پرانسته کوي. یو پوځي چارواکي د نوم نخودو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به هم د هغې سره د سوات په سفر کې ملګری وي. ملاله دا وخت د برتانیې په اکسفورد پوهنتون کې زده کړې کوي او د خپلې ادارې ملاله فنډ له لارې په ټوله نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. بلخوا اکانومیست مجلې د پاکستان په تازه سیاسي حالاتو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی، اگر چې مسلم لیگ نن اوس ځان د جمهوریت د یو چمپیون په توګه وړاندې کوي، خو د نواز شریف د واک نه د لرې کېدو نه وړاندې ګوند د دې تصور د لا روښانه کولو لپاره ډیر لږ څه کړي دي. د وزیر اعظم په حیث نواز شریف په څلور کال کې قومي سملې ته یوازې شپږ ځله ورغلی دی. یو کارپو مجلې ته ویلي، سیاستدانانو په خپله عدالتونو ته د ډیر نه ډیر ځای ورکړی دی. سیاسي ګوندونه اوس د خپلو مخالفینو د نااهله کولو لپاره په عدالتونو کې خواستونه جمع کوي. مجلې لیکلي، سره د دې چې پوځ ولسی حکومت ته د سر ښکته کولو نه انکار کوي، بیا هم په سیاست کې د مرستیالانو شمیره لږه نه ده. کیدی شي عدالت د کرپشن په مقدمه کې نواز شریف سزا کړي. دا هم کیدی شي چې د انتخاباتو نه وروسته مسلم لیگ نون لمنځه د لرې کولو لپاره پیپلز ګوند او تحریک انصاف شریک حکومت جوړ کړي. د مجلې په وینا، هر څوک چې انتخابات ګټي، دا خبره یقیني ده چې یو خوا به په سټ د پوز بوټان وي او مخې ته به د عدالت سټک وي چې کله هم په سر گزار ورکول شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
روسیه وایي د بدل اخیستنې په توګه به د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا تر څنګ یو شمېر اروپایي هیوادونو روسي ډیپلوماټان وویستل. دا مسله له برېټانیا پیل شوې وه. دا مشال لیډو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. بوریوال کاکړ د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
روس وایي په خپل سینټ پیټرسبرګ ښار کې به د امریکا کونسلګری وتړي او د امریکا، برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو به هم هغومره ډیپلوماټان وباسي لکه څومره چې دې هیوادونو روسي سفارتکاران ایستلي وو. دا اعلان د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځم به پورز وکړ، کوم چې د روس او یو شمیر هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا پسې زیات کړی دی. سرګی لاوروف دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې امریکا، برتانیا، ناټو او یو شمیر اروپایي هیوادونو تر 150 زیات روسي ډیپلوماټان وایستل. نوموړي ویلي چې په روس کې د امریکا سفیر یې ورغوښتی دی چې د امریکا پر ضد د بدل اخیستنې په توګه د پورته کېدونکو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. امریکا تر دې وړاندې نه یوازې 60 روسي ډیپلوماټان وایستل، بلکې امر یې وکړ چې په امریکا کې د روس یوه کونسلګری هم وتړل سي. روس هم په خپل هیواد کې 60 امریکایي ډیپلوماټانو ته د اپریل تر 15 نیټې وخت ورکړی چې له دې هیواد څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روس دا ګام د دوی لپاره حیرانوونکی نه دی، خو د دوی په خبره هیڅ جواز نه لري. د سپین ماڼۍ ویاندی سارا سندرس ویلي چې د روس لخوا د بدل اخیستنې په توګه پورته سوي دې ګام د واشنگټن او ماسکو ترمنځ وار له مخه خرابې اړیکې لا پسې خرابې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس ویلي د سړې جګړې په څیر ګامونو ته بیا اړتیا ده او دی د دې حالاتو په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي پر ټولو غاړو غږ کړی دی چې دا خبرو اترو لپاره د نوې لارې چارې ولټوي او د تاوتریخوالي له لا زیاتولو دې ډډه وکړي. دا مسله له هغه وروسته پیل سوه چې په برتانیا کې د روس یو پخوانی استخباراتي چارواکي سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته زهر ورکړل سو. برتانیا تور پورې کړی چې دا کار روس کړی دی، خو روس وایي چې دوی په دې پیښې کې لاس نه لري، بلکې د دوی په وینا برتانیا دې دا ثابته کړي چې دا کار دوی په خپله نه دی کړی.
کابل او اسلام آباد ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپریل پر شپږمه نیټه د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ځي. چارواکي وایي عباسی به له افغان چارواکو سره د سولې پر راوستو او د ترهګرې د مخنیوي پر موضوعاتو خبرې وکړي، خو دا سفر به د کابل او اسلام آباد د ترنګلو اړیکو په ښه کولو کې څومره رول ولوبولی شي. د اسرار الله مومن په راپور کې
د افغانستان د جراوی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر د نیټې اعلان وکړ. نوموړي پر دې محل ویل چې افغان چارواکي به له پاکستاني وزیر اعظم سره پر افغان سولې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کولو باندې خبرې وکړي. له دې وروسته د پنجشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل هم په اسلام آباد کې یوې اونیزې خبري غونډې ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې د نوموړي سفر په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر د تسلسل برخه ده. په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر د افغان سولې په اړه د عباسی د سفر ته هیله من ښکاري. په تیر وختونو کې ځینو افغان چارواکو دریځ درلود چې په پاکستان کې د پالیسۍ اصل سرچینه پوځ دی، خو ایاز وزیر زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به پوځ او نور ادارې په اعتماد کې اخلي او بیا به سفر کوي. د هغه په خبره د عباسی سفر د طالبانو لپاره د سولې خبرو پیلولو خپلمه کېدای شي.
طالبانو تر اوسه پورې د اشرف غنی صاحب دا آفر رد کړی نه دی، ځکه چې طالبانو ته به هم ډېره ګرانه شي چې سبا اعلان وکړي چې موږ د اشرف غنی صاحب سره کښېنو خبرې کوو، نو بنیاد به لږ پراخوي چې طالبانو ته هم څه لار پکې جوړه شي چې کنه تش افغاني حکومت نه دی، بل هیواد یا نور هیوادونه هم د دې ګارنټي راکوي.
افغان ولسمشر د مارچ پر 18 نیټه په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا سره د کتنې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې وه، چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریس کې د مثبت بدلون اشاره ورکوي. د کابل پوهنتون ښوونکي او د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپه وایي چې په دې وروستیو کې په سیمه او نړۍ کې یو شمېر نوي بدلونونه د دې لامل شوي چې پاکستان هم خپل دریځ بدلولو ته اړ کړي.
دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوب آسیا او افغانستان لپاره او د اخیری پېښې د منطقه کې او په جبهو کې دا ټول د دې باعث شوي دي چې دواړه خواوې سره دریځونه نرم کی لیو خوا کا جنگی نو دے بل خوا سولے تا ہم باید دوی لارا ہوارا کی جنگ دائمی کی دائی نشی او سولا یو دائمی پدیدہ دا.
د پاکستان وزیر اعظم له هغې وروسته د کابل سفر کوي چې افغان ولسمشر د فروری پر 18 نیټه د کابل پروسې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی وو او ویلي وو چې که طالبان جنگ پرېږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا تر دې دمه د وړاندیز رسمي ځواب نه دی ورکړی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان او امریکا چارواکو د دوه اړخیز اړیکو پر پیاوړي کولو د سیمې پر سولې او امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په بیان کې ویلي دی جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون د بهرنیو چارو له سیکرټرې تهمینا جنجوا سره لیدلې دي. په دغه اړه نور حال د احمد شاه اعظمي نه و.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنج شنبه په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې د الیس ویلز او تهمینا جنجوا ترمنځ د ملاقات ذکر کړي او لیکلي دي چې دواړو لورو پر دواړو خیزه او سیمیزو چارو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. په ملاقات کې دواړو چارواکو سلا وکړه چې د فروری پر 8مه طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز او له هغه وروسته د مارچ پر 8مه په تاشکند کې د افغان سولې په اړه د نړیوالې غونډې د سپارښتنو بهیر پر مخ وړلو ته اړتیا ده. د پاکستان په خانه ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې پاکستان ته د میرمن الیس ویلز د سفر مهم هدف د افغان سولې پروسې پر مختګ دی.
ګومان کوم چې هغه ته دا غيو شای سپارلای شوی دی چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي چې د هر چا د پاره د ګټې خبره وي وین وین سچویشن وي. نو بیا که امریکني ځواکونه وتل هم که نه وتل خو معامله به خبره په وین وین سچویشن ختم شي. نو بیا به جنگ بند شي بیا تجارت مرګیتی کاروبار هر څه د پاره به لارې خلاص شي.
په روان 2013 کال کې دا دوهم ځل دی چې الیس ویلز پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دا وروستیو کې له هغه وروسته زیاتې ترنګلې سوې کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې وځنډولې او دغه هیواد یې له وسلوالو سره په ملاتړ تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن ویلز او میرمن جنجوا سلا وکړه چې دواړه لوري به د هغو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې افغانستان او پاکستان دواړو ته خطر زیږوي. له دې وړاندې د پنجشنبه په غرمه په اسلام آباد کې اونیز خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې الیس ویلز له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د ملاقات لپاره د پاکستان پر سفر ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د مالی اقدام کاری ډلې او د افغانستان په ګډون پر بیلابیلو چارو د ګډ حل لارې لټولو لپاره تماسونه دوام لري.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلق چي دي هغه دا مسله یو مسله وګني او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
ایسټیټډ پریس اجنس لیکي چې د وسلوال ډلې حرکت المجاهدین له بنسټ خودونکو څخه یو یې په پاکستان کې آزاد ګرځي حالانکه دا ډله امریکا تر هغه ګرځولې ده. فضل الرحمن خلیل د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن ملګری دی او په پاکستان کې د تر هغه پر ضد د فتوی ملاتړ دی. اجنس له نوموړي سره د مرکې پر اساس یو راپور خپور کړی دی. پامیر ساحل لنډیز اوروي.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي فضل الرحمن خلیل په پاکستان کې د هغې فتوی تبلیغ کوي چې په هیواد کې د وسلوالو تاوتریخوالی حرام بولي. خلیل یو وخت د وسلوالې ډلې القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن نږدې ملګری و چې د حرکت المجاهدین په نوم د یوې وسلوالې ډلې لبانیانو څخه دی. خلیل اژانس ته ویلي له شریعت سره سم په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه، ترهګري، چاودنې او د بېګنا خلکو وژل حرام دي. دی وایي دا خبره د پاکستان د بېلابېلو دینی فرقو پوهانو خپل فتوا کې کړی ده چې په جنوري کې خبره شوې وه. هند او امریکا پر حرکت المجاهدین ډلې تور پورې کوي چې په کشمیر او افغانستان کې پر ځواکونو بریدونه کړي. د همدې له کبله امریکا دا ډله ترهګره ګرځولې. خلیل د خپلې ډلې نوم څو ځلې بدل کړی چې وسنۍ هغه یې انصار الامه دی. دی د خالد بن ولید په نوم مدرسه هم لري او د اسوسییټډ پریس اژانس په خبره د پاکستان حکومت یې هلې ځلې نه دي بندې کړي. خلیل لاجان سره په مرکه کې پر ځان او پر ډله یې لګېدلي تورونه ناسم بولي او وایي د ترهګرۍ ضد فتوی ته ژمن دی. افغانستان پر دې فتوی انتقاد کړی دی ځکه چې دا د پاکستان لپاره مشخصه ده. خو خلیل وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دې د خپل هیواد دینی عالمان ورغونډ کړي او خپله فتوا دې خپره کړي. دا اژانس ته ویلي چې که اشرف غنی ملاتړ غواړي نو دوی تیار دي چې د هغه هیواد له پوهانو سره کښېني او مرسته یې وکړي. د روان کال له پیل راهیسې پاکستان د امریکا له سخت فشار سره مخامخ دی او غواړي چې پاکستان د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو او د پټن ځایونو پر ضد عملیات وکړي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردوي. خلیل اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د امریکا لخوا په پاکستان کې د ده پر آزادانه ګرځېدو او هلو ځلو انتقاد ناسم دی. دی وایي که امریکا یې خوښوي او که نه، پاکستاني هیواد دی چې عدالتونه لري او که پر ده تور وي نو حکومت یې عدالت ته بیولی شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه موږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخبر مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کرے ردویر چرچنو ردید گودوارو مکمل حفاظت مکار رہے
مونگا جنرل چکم ندی پاغی بانی ما اخلیتون تر فکرٹ ورکی
مونگا بلاس کنی یا مونگا پخبر داو چکرین دی پارلمنٹ
دا هر چه پا پرگنه خبرونه که لانیسا اجمل سره دا هر چار شنبه یا شروع پورس پاوکم سلور بجه او دا هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه.
پرون په جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره وشوه چې په کې له ننګرهار سره د افغانستان له ګڼو ولایتونو شاعرانو د شعر او ادب مینوالو ګډون وکړ. د ننګرهار والی په پرانیستون کې وینا کې وویل دا دودیزه مشاعره خلکو ته سکون ورکوي. نارنج ګل مشاعرې ته یو شمیر شاعران هم ورغلي وي. باز محمد عابد په دغه اړه راپور را.
چغ دم لالو پاٹ پنے غشم لکڑلا تڑو مشوندے دا غرزنگ نو مارگ لکڑلا
د بغجمال کریمی بغه کې د استاد لال پاچا زمون دا ترانه په جلال آباد ښار کې شیرزی لوبغالی څخه اوریدل کیږي. چرته چې د پنځشنبه په ورځ د نارنج ګل دودیزه مشاعره جوړه شوې وه او په سلګونو مینوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د مشاعرې د پرانستی پر مهال له شاعرانو هیله وکړه چې په خپلو شعرونو کې د مینې او خلوص پیغام وړاندې کړي.
دا مشاعره به زمون ټولنې ته په اروایي لحاظ د سکون پیغام ولري. زه خپلو ټولو درنو او قدرمنو شاعرانو هیله لرم چې د شعر او فن په خوږه ژبه د مینې، محبت او خلوص پیغام وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري وایي نارنج ګل مشاعره اوس د یو ملي ارزښت په توګه منل شوی دود دی.
اوس د نارنج ګل مشاعره د ټول هیواد د پاره یو فرهنګي ارزښت دی. په همدې نن مشاعره کې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه راغلي شاعران سته چې د مشاعره د سیمه ییز حالت ملي جهت ورکړي.
په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو غزلونه او نظمونه واورول چې د استاد لال پاچا زمون او خوګمن زازی د غزلونو نمونې ستاسې په وړاندې کړو.
ګوندې کتیر پسرلی بیا کا مستا نه د ځوانۍ پتا زړګي اچ د خپل نن لمن لسم
ملګری می د غچ بد جذبه و خو اوس نشتا په زړه کې یو چا سره کینه و خو اوس نشتا.
په مشاعره کې ګڼو خزینه شاعرانو هم شعرونه ویل چې د مقدسی احمد زید د نظم روستۍ برخه یې دلته راخلو.
ته خپه نه سي لاله چې یو کېږي مونږ زړونه ته څنګل باندې خوب غواړي او زه نه لرم خوبونه.
شاعر پی جوال سولې ته اوږد نظم لیکلی و چې یوه برخه یې صدارنګې وه.
ما سره یو ځای شه د جنګونو په شاتک کې سولې ته خدای کنارستي وکړه راتک کې نو چې واړه افغانان مې مراور غاړه په غاړه شي تور چې په سینور شي د اغیا خونه ویجاړه شي نو تیرې وادې تیرې دا یې واړه سره وسوکه او سولې دغه یې سان زما په خارو لاسوکه.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره کابل شپږو لسیزو راهیسي جوړیږي خو د تیرو پنځلسو کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورته کلنۍ مشاعرې جوړیږي او له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته شاعران او د شعر مینوال ورځي.
په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره په دغه اړه زموږ همکار باز محمد عابد راپور اوریده او دغه یادونه به تم وکم چې تاسو زمونږ په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې وخت په وخت دغه شانتي کلتوري خپرونې او راپورونه اوریدلی شئ. د دې سره سره به دا یادونه هم وکم چې تاسو موږ ته زمونږ د خپرونو په اړه باندې خپلې رایې خپلې مشورې په دغه ویب سایټ راکولی شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو له ترتیب ورکړو.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مسبخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اور دن کو روان خپرون خیری شیبو تر رسیدلی نو د منور شاہ نبا د دی وخت مهم خبرنو.
د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملاله یوسفزئی د پاکستان په څلور ورځني سفر ده چې ورسره نن په دویمه ورځ هم د بیلابیلو وفدونو او شخصیاتو ملاقاتونه شوي دي. نوموړی تیره ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د سواد د ښځو له یو وفد سره ملاقات وکړ. په دغه وفد کې د سواد د ښځو ځانګړې جرګې مشرې تبسم عدنان هم برخه اخیستې وه. وایي ملاله ورته ویلي په پاکستان کې د تعلیم د ودې او ښځو د حقونو لپاره مبارزه به جاري ساتي. پرون د خیبر پختونخوا د برادر ضلع په بلدیاتي انتخاباتو کې د 16 وروسته ګڼ شمېر ښځو خپل رای استعمال کړ. پرون انتخابات چې د مقامي حکومتونو د څلورو چوکۍ لپاره و ټول پیپلز ګوند ګټلی دي. په دې چوکیو مخکینی ترسره شوي انتخابات الیکشن کمیشن له دې وجه مسترد کړي وو چې پکې ښځو ډېرې کمې رایې اچولې وې. د بنو مشرانو فعالانو ځوانانو د نوې انتخابي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو مشکلاتو خلاف احتجاجي ناسته کړې ده. احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ تېره ورځ د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتي کمیشن مشر د تېر کال د سرشمېرنې په بنیاد په بنو کې د قومي اسمبلۍ نوې حلقې جوړېدو خبره کړې وه خو عملي نه شوه. د افغانستان په کونړ ولایت کې نن ځانمرګ برید د ولایتي شورا غړی وجدې د کونړ چارواکي وایي چې نن خو شاد 2 بجې د کونړ وټکور ولسوالۍ کې د ځانمرګ برید په نتیجه کې د کونړ ولایتي شورا استاد شاودی همت او یو دینی عالم وجل شو یو د هغه ساتونکو جوړ شو دي د پیښې ذمہواری تر اوسه چانه راغستې فلسطینی چارواکي وایي نن د غزې په خانیونه سیمه کې د اسرایلی ټانکونو په ګولباري کې یو کاروندګر وجل شو او بل تن جوړ شو دی. دا په داسې حال کې ده چې د فلسطینیانو لخوا د اسرائیل پولیس سره د ټاکل شو راتلونکو احتجاجونو لوجې لا لوړاندې په سیمه کې تناو دی. روسی سفارتکاران د روس بهرنو چارو وزارت وایي نن یې د هغو هیوادونو سفیران ورغوښتي وو چې روسی سفارتکاران یې وستلی دي او نوټسونه یې ورکړل. برطانیا په ماسکو تور پورې کوي چې په دغه هیواد کې پخوانی روسی جاسوس سرګی کریپال او د هغه لور یوډیا ته زهر ورکړي خو ماسکو دا تور ردوي.
اوریدونکو همدغه سره زمونږ د مشال ریډیو دغه نه ساته خبرونه پای ته رسیدې چې په دغه موجودو پاتې شوې د ډیو ریډیو خبرونه اوریدې شي. د مشال ریډیو د خبرونه خپل کوربه شاهین بلیری د خبرونو ویان منور شاه او زمونږ ټکنیکی مرستیال اسحاق امیر ته اجازه ورکړي. هر چاته چې خاط آباد او بریلی اوسئ.